السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زمان نظر ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو ده میکروفون ستاسو خبروانی درنو اوریدون که السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلی دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوي چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوالې مرستې کمې شوي او طبیعي پیښې ډېرې شوي دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سشکال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو ټپی کولو ترڅنګ لسګونه زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سخت زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږکال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د اقتصاد خپرندوی په نوم د اقتصادي څېړنو او خپرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعاله هیله شمس، ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خپرونې په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، د خپرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه. کوم مشکلات د ژمی تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده، د ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي. په اصطلاح همغس د افغانستان شرایطو ته په پام سره په دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سویډي یا ریپټیټ سویډي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا له ډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لنډ څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډېره غټه وه، اوس داسې په حدود د 6-8% دوی پوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډېر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپله ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله دا ده چې دوی داوطلبانه نه راځي، دوی په زور له کوروی تل سوي دي. مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دي د ژوند پروګرامونه، اوس د پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چپترک خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم مثلا دوی د ځمکه داوا لري یالته د ملک تقسیم شوی دا یا ځمکه نه لري یا یو کور په لاسو کورو تبدیل شوی په شلو کورو تبدیل شوی دا موږ خپل تقریبا اووی ساتوی تکری کورونه جلاسه ویو چې په دوی کې کدوی تقسیمات او د بچو یو کونو یو نیم سل ترتی نو خاطر بعد له دومره کلونو چې دا راتی هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خونه جايږي دا بلا مسله بلا مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده حقوقو کې مثلا د ژوند حق لري د تعلیم حق لري د روغتیایي خدمتونو حق لري او د تورت ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري د دفعه دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونځي چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګمه پورته دوی نه تیولې نو دا خطر سو د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروعي درسي کال شروعي نو دوی به یو کال ورته منتظر پاتې کیږي بل مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي د مثلا مسلک مطابق دوی الته نجاري کړي ده ایا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړي ده یا بل کاري کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي د څنګه مسلکي څنګه دا چې وبل شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لږونو دي دا چې نور هم پسته کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي دا چې څو نورې مسلې هم ستال بته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټوله نه کې ادغام جوړته وای دا په اصطلاح انټیګریشن ته په دې ټوله نه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی د بیل خویونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغ دی ته وای دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي د پخپله یو وختګیره مسله ده او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نسی کورونه نسی ورکولای خدمات نسی ورکولای معاوضه چې عدل الله څور کړی دی هغه نسی ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نسی کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی دی نو دای داوا چیرته نه چولای دا ټول مشکلات اومده مشکلات
بله ډیر مننه سلامات اوس انصاری صاحب نن سبا د کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سشکال د دې په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او کیږي چې به تر ټولو زیات کډاو دوی ته متوجي بي لبل خو مرستي کمی شي دي د مسالې ته شاغل نن اشاره وکړه څومره مرستي کمی شي دي آی اساسي شي خصوصا هغه مرستي چې به مهاجر او تورکول کړي راستنیدونکو ته به ورکول کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ښه غلی ننګ غلی شمسو ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله
سلام
پر اختیار نه واز دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیوال ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو دا غراز ماجرینو د لیگ درا لیگ او په کورډنانه به ځای شو افغانانو په اړه کې دی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه په پراختول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخ او په هغه برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په هغه کې پراخ کمی راغله کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګ د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وین کا هم یو بل لوی استونزې ده چې په خو به داسي پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلی د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبوره کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي. هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 1 میلیون انسانان هلته ژوند کوي، ممکن سپورت کته او تر څنګ د 1 میلیون نه ډېر خلک د کاروبار لپاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیون او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او تر څنګ یې هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسایلې له پراخو ګواښونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخو او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ. د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي؟
سلامونه نیکل تاسو ته محترم او ملمنو ته.
سلامت
زه یو چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
کور وطن
راځم خپل بحث دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو. په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې وروستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بېکور دي، نو یو ښه سرپناه نه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې مونږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو. دغه د حل لارې که چیرې مونږ د تعلیم څخه شروع وکړو، هر وخت مونږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوي دي. نو کله چې مونږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزو مشکلات
حل لارو به وروسته خبرې کوو. د برق مشکل څومره جدیده؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وی یا نوی پړی روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاری صاحب مخ اشاره وکړه چې ډیر کډوال سره راغلي دي، اکثره په شهرونو کې ځای په ځای شوی دي، ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې کې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل په برق په برخه کې خوشې ده، په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي، حتی په کابل کې مونږ چې اوسېږو، مونږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلوېښت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډېر زیات شوی دی، ځکه که چېرې په کورونو کې مونږ کولی شو د برقي بخاریو څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسېږي، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستلی شو چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډېر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو دا برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري چې نن به برقونه جوړېږي بیا راته کېږي به، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ په ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کېږو، ځکه که چېرې په کور کې مثلا برق نه وي یا مونږ نشو کولی چې برښنا څخه په ښه ډول باندې ګټه واخلو، نو هغه خپل ورځني کارونه هم نشو کولی چې په منظم ډول باندې مخته ویسو. او دې تر څنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونو کې زما په اند باندې ډېر زیات مونږ باندې د سختوالي سره مخامخ کېږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولی چې برقي بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور همدغسې کسان چې دي هغوی که په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو د هغوی ماشومان هم ژمي کې ډېر زیات هغوی ته ناروغۍ بېلابېلې رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلي شمس، سلامت اوسې. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې شته چې وروسته به پې خبرې وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وس رسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او دا نورې خو بله بیخي ځای په خپل ځای پرېږدو، ځکه چې هغه دایمي دي، له ژمي سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یوه لویه برخه یې په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم ډېرې شوي دي؟ مهرباني.
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه شته، مثلا اول د ښارونو بحث، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډېر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار ضد ته زیاتوی ده، یعنې دا له ډېرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سهولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح دی جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمی په جیب کې پروت ته ټوله دنیا ګوري او خپل ژوند ورسره مقایسه کوي، چې د غره په ډډه کې پروت ده، یو ډېر وړوکې زمینداری سره ژوند کوي، غواوې لري لای نه لري یو څوک، او بل داسې خدمات نشته، صنعتي فابریکې نشته، ښه ژوند نشته، برق نشته، سهولتونه نشته، د ژوند نعمتونه نشته. دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي شپږو میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نشته، خپل د اطراف خلک په ښار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغسې دا لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخیا، بیا د دې معاون ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی معاون ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګورې یو ډېر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډېر لوی ځای ده، پکتیا یو ډېر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پاخه ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوي دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې وو لکه پخوا چې کابل وو هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي ځي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه سخي نه دي، دا د ورکړې لپاره ډېر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 40 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او په اصطلاح د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انول رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوي دي د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 40 میلیونه ښوول شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي، دا دوما مسله ده چې صحیح دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي دی افغانستان دا اطرافیان دي ادیحاتی خلک دي دا پاته 30% دوی خاري دي نو په خاري هجوم چې په دومره صحیح کې وي اول دي اثر غربت بیا دی اطراف خلکو چې په خپل طبيعي توګه د کورنیو شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوی دي. واغه دی مایل خبره ما طبيعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده او د کوچانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل کوچای ورک سوره ما ورک سو دغه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جام جهنم چې خلکو په جیب کې د چنړی سره ځان مقایسه کوي دا یو ډیر پارادوکس ایجاد کړی دی. د یو پری پارادوکس کې یو سړی ویدي چې واقعیت د دې شي ده او د دنیا شي ده او د پزون کې څه مهایا دی ورته ما په نظر دا پېسلام دا رسمي یا پېسلام عيني روایتونه نو واقعي روایتونه سره موږ باید تلفیق کو چې سره نږدې کو سره پخلای کو هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسېږي په ذهني لحاظ او دای چې په کوم محیط کې ده نو زما ارزه ده چې پوتنسیلونه منابع امکانات دا د امید خبرې البته ډېری دي
بله په امید په تحلارو یو لږ وروسته خبرې کو ډېر مننه سلامت اوسې یو اوریدونکو لرو اول به دوی ته ورشو بیا بنساری صاحب ته مهرباني کوي تاسو
وعلیکم السلام صفای صاحب خدای دې راول صفای ست شدم
سلامت اوسې مهرباني کوي
و بخښه بس رحمت کمران له کابل څخه کوم موضوع چې تاسو ته کله د ډیر شایسته موضوع ده نو
بله
افغانستان د اوسه مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دی او بعضی ودونه راړي نو د لیخ خپل په داخل کې بعضی مشکلات دي نو او دا زلزلې د طبيعي پیښې دي نو د دې غربت او د دې ټولو مشکلاتو یوازینی علت چې ما پاند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشتون ده نو صفای صاحب دغه ټولو مشکلاتو الله یوازې دغه دولت په لاس ده نو دغه دولت کولای شي چې د زمونږستې درنو یوادوالو د مظلوم ملت ته خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې اوس زه پوهیږم چې بعضی طبيعي پیښې به یې د انسان د واک څخه ویل شکه چې وتلی دی خوغو نو طبعاً مشکلات نو بعضی موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق لري بغیر د دولت نشي کېدای د اوسنی غربت حل دی واجب دولت لار پیدا کولای شي او بل د په داخل کې زموږ اتفاق په جادم کولای شي یو لار نو دا ټول ارخونه دا رقم سپایسه
بل ډیر مننه سلامت اوسه کامران صاحب اگر بشو درنو ملمنو ته شاغلی انصاری ته انصاری صاحب مخی تر دی چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې شو دلې چې وای دی دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي په دې به هم خبرې وکړو خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل نور شارونو کې د سونګ موادو به څنګه د دې ته پکاتو چې د پاکستان لاري باندې دی او صادرات خصوصا د سکرو نشته نو باید قیمتونه خوشلی به له دې نظر کڅنګ
بلې وو لکه د استاسي اشاره وکړه موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې داږي لګښت ډېر دی کابل کې مرکز ګرمیو کې داغې نه ګټه اخیستل کېږي ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده او له بده مرغه تر اوسه ما د سږکال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي
او د نورو جنسونو باید څنګه د خوراکي موادو په دا به خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غو نشارونه چې پاکستان ته نږدې دي څنګه منفي اثر یې کړی دی او کینره کړی
تاثیرات شته د غوړې په نرخونو هم تاثیر شته د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خو دومره تاثیر نه کوي مګر څومره چې د لرې پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي دغه راز د اولو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا یعنی د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به یې د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بېرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بد امغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزې رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم د هایګالین شربت چې د ټوخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوو د پاکستان نه راتله، پخوا په دېرش افغانۍ و، تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و، تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړېږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي، د کار امکانات وي، هم دومره تاثیر نه کوي. مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کاروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي. هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې، د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې، د ترانسپورت برخه هلته مشغول کوي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ، کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل، یا بیخي سقوط د خلک له پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازمي تدابیر ونیسي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلی دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه د کرایه هم ورسره لوړې شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي له مخکې لا په کرایه کورو کې اوسېدل، د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوي دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم د دې ترڅنګ نو هغوی ته کورونه هم باید ډیر وي ترڅو هغوی وشي کولی چې هلته خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونه خارون ترازي او دې ترڅنګ مهاجر هم، هغه مهاجر چې هغوی د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورونه ته راغلل، نو د هغوی هم یو خو هغوی هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور ځایونو څخه خارون ترازي، نو دې ترڅنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی د کابل ښار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه لزره او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 3000 او نو کرایه 1000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي د هغوی کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورڅند برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پرځ باندې د کرایي هم چې کیږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالي سره تیر کړي د خلکو ژوند ورځ پرځ تنګيږي یو خوا د ژمي ستونزې دي یو خوا د کرایي دیګوالې دي د برق نشتون دی یو همدارنګه خلک سوخت مواد ته اړتیا لري خلک اوس وخت زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تروسه پور نه دی اخیستي ځکه د هغوی وسنه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایی مواد هم ورځ په ورځ به ډیریږي دغه څه چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي همدغه سیر هوا ناپاکه ده ناروغۍ دومره ډیرې زیاتې شوي دي چې تروسه پورې په کابل کې یعنی تروسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته نو هوا ډیره زیاته ککړه ده حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې موږ کور ته خوځو نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي دا ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخاري کې نه ولي یا هم په کورونو کې بخاري دي هغه دودونه ډېر زیات شوي دي چې کچېری بیرون هم موزه باید ماسک ولري چې تاسو ته هم ناروغ نشي نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوه ده نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان دي نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځان هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بای کې کچېره موږ وایو باید دولت هم پرې نک دی چې کرایي ورځ پورز د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیات نه کی ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پریږدي چې د میاشت څخه یو ورځ هم وودي وینه بس میاشت پوره شوه او ماته کرایه راکړه په دغه صورت کې چې هغه نفر شي هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري
دا هم یعنی وجی دي ستونزه
ده هم مشکلات ولې
ډیره مننه ډیره مننه
دا یو ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي
ډیره مننه کورودان اخلي شمس یو اوریدون کایم لرو وګورئ چې دوی څوې ځانداو پیښنه یا ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
شکلان اشتار خبری کام رو جانا خوص ولیتنا
مهربانی که شکلان صاحب
رو جانا دی سال جبی پاک لا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دغا ستونزا پتول ولیتو که خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دنن می تاس دا زاده ی رادیو دی ام دغا ورساب دل هر کم تصویرون انزورون چه و اغام وقتل هوا دیر که کلو خود دلتا پا خوص که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزا هم دادا بل دی جمی پر رسیدو سرا چه دی پاکستان کم کدوال دلتا په جبري ډول رشلل شوی دی او غوی په وچ ډاګ باندې د شناس مال لاندې د ژمي تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوص کې ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمي کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوص لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره پخه دی نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیرام یا نروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي، یا د چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی د اغوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هیله او ارزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډری دي او پیادرونه دي په غوی باندې د سحر د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالې دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د مونږ د کورونو خوا وشادي یو دوه ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانې ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغسې یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر ته ښکته شوی دی. نو دا حالات یې ورورجانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډېر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو مېلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې د اوریدونکو هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډېره سخته وي او جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې 3 میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو، هغه داخلي ځای بے ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې 3 میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډېره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډېر کوي او که نه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسو تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډېره لویه ستونزه ده افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بېرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلي ممکن نور هم ران شوي، ډېرې بانډې بدلا او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار په کلو او بانډو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤولینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلي دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا ځوانان په دغسې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي ستونزو سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د گوشتی ولسوالی د تکرار گوشتی ولسوالی د بیتخیل کلی چې غریز کلی دی هغې نه یو سپینګیری مشر راغلی و کله چې ما ورسره خبرې وکړې پوښتنې مې وکړه بیچاره ډېرې ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو بیا دوستان چې ورسره تلل او ته وویلې چې تاسې وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی حتی نه شي یا د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې جنانیو ناروغیو برابر کو تاسې ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به درسره لاړ شو خو تاسې دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانۍ مرستیال ډاکټر سلیم خان تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړې چې داسې امکانات برابر شي داسې ته سفر وکړي د مراجعینو تکلیفونه چې لري اړیکې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپناه مسله هم په کلو باندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ دی وشوي په هرات کې شوي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کې وشوي دی هم د سرپناه پراخې ستونزې رامنځته کړې چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپناه ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کې
سلامت اوسئ. کور ودان انصاری صاحب سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای به ځای کیږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کیږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال لګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینه هم او فرصتونه هم پیدا کیږي تر څه حد پرې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز اگر چې ما تقت قطر غي خو تاسو د فرصتونو مسله یاد کړه په ټول کې په خپل مهاجرین یو فرصت یعنی په دې باوجود دي چې نفوس چې دا هغه په اقتصاد کې یو باسته پاپولیشن اکونومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډیر وي هغه باید ډیر کار ضمانت وي او دا ډیر خلک نه ډیر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي کنه دي د مهاجرینو پیسې کې یو تنوسته هغه دا ده چې دوی اکثریت کاریګر دي زحمتکش دي او مټي کار ته ماتې شوی دي په ځان متکی دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره نو ته بخورنمیر ژوند کړی دی نو یو تلاش یې کړی دی یو څه یې پیدا کړی دی اوس زه چې ګورم مثلا د دې کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ د ټول اکثریت دا څوک چې دی کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یا ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشن وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریت کې ته قوای کار پیدا کوای شي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمست خلک دي دا چا چې دیاړي کړي ده تازه میوه یې خرڅه کړي ده یا یو چا سره مزدوري کړي ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عینن اوس هماغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بیرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان وروشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت واړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډېر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای خدای خیر اوسی ده، غربت ده، بیچارهګي ده، نو بغیر خو کاسمان ته وای. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محوره نظامونه مشخصي چې دی هغه دادي چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده، وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه، او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو، حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه، ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې، یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغی ده، او زه خلیفه د مسلمانانو یم، دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادت مندي ده، نیکمرغي ده، او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري، دا دواړه په اجنډا کې ډېر قوي کار پورته وکړي، ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي، ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مضموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده، ویلي دي دا ډېر بد شی ده، ځکه په وار ورته په هر اوز بلا کې پناه خدای ته له فقر او غربت ته دا وړي، اللهم اني اعوذ بك من الفقر وغلبه الدين وخهر الرجال. دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دینه خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوې کولې، دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شی ده، معنی یې څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې، په ازاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته، مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، مرستیم ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسو د حضرت عمر د زمانې خبره کوئ چې نه هغسې خلک شته، نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه وه د اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخو له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي، هغه څه چې حق بجانب تو بیا په اصطلاح د بیا څه برات ورکوای سو د نظام ته، هغه دا ده چې دوی بعد له جنګه راغلي دي، دوی ستیت اکتران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي، اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه په کار دي، هغه مسلکی توپ ته ورکي، یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علما کرامو نه ډکي، له ملایانو نه ډکي. اوس هم داسې ده، زه په شاروالۍ کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکي کار ته ضرورت لري، مسلکي کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکي خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس هم لري، اما جواب دی نه ده، دا کار نه سي کولای. اوس یو سړی د دلسوزي لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټري نه سي کړلی، نو خو مه یې ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ته ډیر نایاب داسې ملک پیدا کیږي. هر ډول منابع لري، خاورې مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن 1400 ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیرې پیمانه لري، خو دوی کار هم پرې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال څنګه اوس دبرو سکاره، دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې 650 د ورځې استخراج او بازار ته راتګ درلود، اوس دغه استخراج 13000 ته رسېدلی دی، او په دې کې 2000 تنه پاکستان ته ځي. نو معنا یې دا ده چې ښه گنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه دی ځینې فرمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه، هغه د اصولو فرمولو قصه ده، یا د سړي قصه نه ده. د خلکو چې هغه وایي چې د غربت په وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسي. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېرې دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ جریبه و تجربه مسله د ځمکې د تقسیم، دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ته پکار کی د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصطلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل، نو یاد چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکې، دا د هر انسان لپاره مهیا ده. یعنې دا هر څوک کوای سي، که تعلیم لري که نه لري، که زده کړه لري که نه لري، دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي، دا ځمکه تا ته پرته ده. فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دیجو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي، په پروګرام یې ورکړي دي. دولت عامه او خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي، هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیایی نه پیدا کړي، خلک څه تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
ډیرمننه سلامت اوسئ، کافی ده، کافی ده، ډیرمننه سلامت اوسئ. یو اوریدونکی هم لرو، لنډې خبرې دي وکړي چې بیا مېلمانه خپلې وروستۍ خبرې مو کوي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورونه جوړه
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ یو څه ژر مو خپلې خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسې. ما دغه د کډبال مبارک خبره سره کوه. سروان صاحب چې د سپین بولدک له لارې خلک راوسی دي، خلکو کورونه تر ځان کړي دي، وروره یوه کرایه پخوا نه زره اته زره کلداري، اوس څوارلس زره پنځلس زره کلداري ته رسولې ده.
یعنی کرایه لوړې شوې دي. بله، و کرایه لوړې
شوې دي. زه فلحال په هرات اسلام خلا په ګمرک کې هم فلحال دلته چې کډواله اوړي ټوله په ګمرک کې تقریبا دولس سوه دیارلس سوه کسه ور زیات کړي دي. دا خلک رحم چکی سر لاسون سر کړی دی. تمام و
درست سیده. مننه.
نو حال په چې دی اسرائیل پر ګران کړی دی، او دا خلک چې دی لاس سر کړی دی، ګور په ګمره کې جر لاسو دوه لاسو کاس کډوال ځای کړی دی کار کوي. یاري وته درې ساو درې نیم ساو وانی وانډ ور وځول.
ښه، دا خو ښه خبر ده چې ادي خپل کار وکي. سلامت او سیډره. مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته استاسو لند نظر سره چې څه وشي چې په راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي.
ډیر مننه. زما باندې کچېری مونږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي، خو مونږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو، ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. کچېری مونږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپله ونه ښایي، زما په اند باندې د مونږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې مونږ او تاسو باید باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنیو ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټې کړي، او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغه به سرپناه دي باید هغه ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ډیره مننه محترم هله شمس، لطفا موکو کور ودان همدارس له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما وځه ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
فکر او فخیال دمی زڑ گئی ما تزر لالی ناکن شڑی جم یار نیم لیو نئی ساکوم نزاد ساکوم سپاد ما دی در سر یار تزر دی محبات در سر وفا زکوم اشنا پشتو ظلم یم وادا و ما نظما کورو علاقہ ترنا مدد اجی نعمت خان دستن.